پېښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروو. پیل خبرونه کوو. سرټکی نن په اسلام آباد کې تر غرېزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر او د هغه د یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې تر غرېزه د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لا درکیو د تر غرې په خلاف جلسه کړې و چې تر غرې وروسته یې غړي ونیول شول. د غورځنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تانه کې بل تر غرې زده دارې لخوا او درېم د بارکو سیم په تانه کې درج شو چې په یو مقدمه کې لزمانه د غستو وروسته به په بل کې د غورځنګ د غړي نیول کېدل. نن په تر غرې زده عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منځوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشال ډو ویل چې موکلان له هم ندي خوشی شوی او زیاته کړي چې امکان شته چې په یو بل مقدمه کې غوي بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 له ډیالي زندان تر خوشی کېدو سمدستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارې FIA بیا نیولیو. پر دوی د سایبر اکټ لاندې سلورمه مقدمه درج شوه چې پکې د پوز او نورو ریاستي ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شوه، خو د غورځنګ د دواړه مخکښان دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامله د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو کوارډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کیږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیلو په اډکه د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامني زیاته شوې ده او دا وایي چې امنیتي ځواکونه اکثر وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامي او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورٹ نن په پاکستان سپریم کورٹ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښتل د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون په اړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په هیڅ د قاضی فیض عیسا د اولنۍ اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل چې د سپریم کورٹ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی د قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کمول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي اخیستی، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بلخو د سپریم کورټ دغه وخت د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزې جرګګۍ د اپریل پر 14 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو په اوریدنه کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخلې ښکارندوی کوي، نو ځکه که ولسمشر لاسلیک هم کړي باید عملي نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په حیث د عمر عطا بندیال د کار موده ختمه شوه او نوی چیف جسټس قاضی فیض عیسا چې پرون یې د دندې سوګند اغستې پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیس ویان سهیل جوکیو پرون مشاله ډو ته وویل چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړې دي، خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشاله ډو ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او زوروی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخو نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د سپتمبر پر 15 ویلي وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته بیرته لیږدول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او زورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونو ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعت وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ ارب ډالره کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندي غړو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله من دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله دا چې ریاست به د خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي، خو نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنۍ او پر امنیتي چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسا پلرنی ټاټو به د بلوچستان پښین یادېږي. د دې صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هواره کړي.
سنگ پسم پا کوٹ کے پیشے کا کوٹر سے زائے ورکی دیم قبولی دیم خاندانی قبولی معاشرہ ام قبولی دا خود دیرہ دیرہ گھٹا مسئلہ دی.
ہیلہ دال مشال ریڈیو سرو سے را بشو رپورٹونو تا. پا اسلام آباد کی ترہگرہ ازد عدالت نند پختون جغورن غرزنگ دیو مشر و دا کامی سملہ دا پخوانی غڑی علی وزیر پا شمول دا غرزنگ دا نورو یوشمر غڑو چې هغه کې ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان شامل دي. د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شاب خټک مشال ډو ته ویلي چې موکلان یې لا هم ندي خوشی شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله ښودلې ده چې ریاست به تر خوشی کېدو وروسته په کومه بله مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو همداراز ترهګرۍ پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د هغه نورو ملګرو اولسیار افغان فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غزي جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاتې کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درج شوه. بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دویمه په برکو
ملګرو خلاف جوړ شو او دلتا دغه 18 تاریخ ته جلسه په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هیله دا چې ریاست به د خپل غیر قانوني غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې به دا غي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنی د دوی ضمانتونه منظور کړل. خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 13 سپتمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضا صفی مشال لډیو ته وویل
که پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی امغه لکه څنګه چې تاسو وینئ د غشان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دی الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د خپل خبره هغه خلک چې کم دی بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یوسي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصلې دي ان شاء الله هغه لوړې دي پدغه هټ کڼډو باندې نمنګ د خبرینې په شاکیګو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شاکیګو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غرزنګ په غړو په ډکنونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کوونکو ادارو حمله کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوی دی د غرزنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د دې سیمې پر امنیتی پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د پوزي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونو ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونې ترڅنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرز بندیز لګول کیږي چې له امله د دوی په خبره د دوی ژوند اغېزمن شوی دی. د جانخیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوزي چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي. مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی. د عمر وزیر رپورټ وو.
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلمه خته ولسی پاسون وکړ چې د سیمې سلګونه مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو. د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطه امنیتی سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو زورول کیږي، لارې تړل شوي او ګرز بندیز لګول کیږي. دوی وایي چې سیمه کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عام ولس زورولی شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو کوارډینیټر او جانی خیلو جرګې غړی ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ. مهمې غوښتنې یې امن ټینګښت، د عام ولس زورول بندول، موبایل ټاورو یا ستنو بحالی او د دوی په سیمه کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دی.
ټول علماء کرام، مشورون، ځوانان ورته دي، ورته د سکول بچو هر وخت دي، مې درې سال ور غوښتنه دي په سړکیا باندې چې پوسټیا چې کیندې په هغه باندې عام ولست څنګه ورکی شي، کار فی لګی شي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شي دي. تل کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوړي په ځان کې کوم شي او چې کیندې سړکیا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي د مستری استعمال شوې ټیم مارکیټینا دی پمپینا دی مشنور د روزګار ته می دی اغا د دغه سړک ته بندشته واجنا ډېر تکلیف سره مخ مخ شوې دی مشه د سړکینا چې پښتینا کولاو شي.
جانی خیلو تر دې وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطه فوز روزانه ګرځ بندیز لګاوي. د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوې، په پوستو زورول کیږي او عملیاتو ته لاره هوارول شي. د جانی خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو افسرانو چې نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي، عام ولس نه ځوروي بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي. دوی وویل چې وسلوالو زید کاروایې توندې شوې، دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي. دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربع روپۍ جانی خیل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي. جانی خیلو کې د ځایي خلکو په وینا سه د پاسه 2 کلونو راهسې امنیتي وضع خرابه شوې چې پر ضد یې سیمه کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوې دي او عین وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي. جانی خیلو د 2021 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه وروسته 9 ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لت وهلې وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقې وروسته پای ته رسېدلې وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنې یعنی پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته د رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. ولخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کدي کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې دوی بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نورحال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری له کبله د کیمپ بهر نشي وتلی. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. محمد اسماعیل بیا وای د خواری مزدوری لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی او کزینو پولیسی نسی. نوموړی وایي چې د سورو زره حسی په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېرې ستونزې دي چې بغیر کارډ والا ټول نسی. پولیس یې تنګوي، پردې سپراوی باندې. موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګوي، بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي، بیا واپس خوشي کوي. ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمیدالله بیا وایي د کورنۍ سره یې 15 کاله د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې تیر کړل، اوسی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخت اغیزمن شوی دی.
هارو نستا بیروزګاری دی، د کل عام دل ټول پریشانی ته حل کې دی. اواز څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي. موږ ډیر پریشان حال کې او د افغانانونه د ټول روزګاردار خلک دی. د ټول د بابا ماجر کې کې ناس سلا پارا 200 روپے بابا کراچی کې کټه او چوونه ول 600 روپے اخر 600 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای. او موږ څنګه وکړو؟ موږ څو ګناه دي؟ موږ دا ګناه
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وایي د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوي، ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی، شوپکیپران دي، دوی سره چې کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده. اوس دوی مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، نور مال دکان ته راوړي. نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو منگ سر ادا دا بینک اسٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سمنگ اوغو تا پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال رہتا ڈیلیوری کی.
دا کراچی پولیس دا افغان کڈوالو دا تورونا بیا بیا رد کڑی او وای یواز حق افغان وگڑی نسی چې پاکستان کې د جون کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سہیل جو کیو مشال لیڈیو تو ویلی د 9 ستمبر نا تر 18 ستمبر پورې د خار په بیا لا بیا لسمو کې شاو خواش پک سو کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاين ورستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران تسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړي شي. د ملګرو ملتونو د کډوال کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي ادارې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فیضی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی دغه په اړه ویل کی چې د پارنی ټاټوبې د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو او نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فیض عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په عین وخت کې هیله هم خولی چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبوي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورٹ د نوي چیف جسټس قاضي فیض عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې له امله نه هوازي په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ودته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماري یا سرشمیرنه سوې ده په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړل، نو دا یو ډیره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قاضی عیسی فیض لپاره دا ډیر غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سنف سوایل دی او د سپریم کورٹ چیف جسټس جوړی زی او د په مخ باندې بیا دا بلوچستان کیس پروت وي. کم از کم دی دی بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستان ستونزه یوه انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فیض عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسلم پرسنز خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګردو ډیمانډ ده دی چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکړه. تم سنگ پرسن بازابی کا په کورٹ کې پیش کا کوټر سزا ورکړي. دیم قبولې دې خاندانې قبولې معاشره هم قبولې. دا خو ډېر ډېر غټه مسله ده. دلته آئین او قانون پاسداری نشته، یعنی اب تاروین ترمیم بعد چې دې آئین کې هغه واک او اختیار چې صوبو ته دې ورکړي دی وفاق هغه څه نه ښکاره دي. او مجویر لرو کم از کم اوس چې دې اعلی عدلیه او قاضي صاحب هر واک او اختیار صوبو ته ملا سو دې هغه واپس
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فیض عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور 15 کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فیض عیسی په خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسي او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیې لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطله کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی. باید د قاضی فیض عیسی پر دا باندې د آئین د سپرمیسي لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره درکوم چې فیض آباد درنه والا باندې د کم ججمنت چې راغله دی په هغه کې څه کم کردارونه او پر هغه خلا مسله پر ویو پروتي باید دا پکسي دریمه دا وخت ترګور د مهمه مسله چې د کلی الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروتي دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کی
شغلی کاکړ زیات کړه چې په اتم اگست په کوټ کې د ځانمرګ برت په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی په کوم کې غوښتنه شوی ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي دا د ونی ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتم نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برت شوی وو په کوم کې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویاو څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنۍ په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلیو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلی ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
ترین رپورٹ او پاکستان کې د سوداګرو د اتحادیو مشران د پټرول او ډیزل او لړو بیوندې خمن کړی دی دوی وایي لدی سره بګرانی نور هم سیوا او عام خلکو ته بجوند کول مشکل شي دوی زیاتوي چې د تیلو لړې بې پر صنعتي سکتر هم بد اغیز کوي په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځني استعمال شیانو بې کنټرول او د مالیې غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورٹ
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي خو بیا هم دوی د پټرول او ډیزل په درخونو کې ډیر غټ زیاتوال اعلان کړی دي کم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړی بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړی دي خیبر پختونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 290 کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھے چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیاد چھے او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ دا دا جی زیادتی گیس ہم دی زیادتی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پا آگا کی زیادتی گی دو ایمہ خبر دا دا چھے کم زمونگا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھے کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا معلوم نزی پا آگا با افیکٹ رازی اساس پا فوڈ پروڈکٹس برازی ڈیلی آگ باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بس تاسو گرانی گی کاغ اشے خرد و نوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی پا پاکستان کی رتیلو گرانے دو سرا سمدستی ہر یو سیز گران شی نو قائد اعظم اسلام آباد پہنتون کی دا معاشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی دلتا زیادتر بجلی پا تیلو پیدا کی گی نو چھ تیل گران شی بجلی ہم گران شی او بیا دا بجلی سرا ہر روزگار تڑل دے نو زکر دا دے اثر دیر زیاد
یو ریزن دا چې پاکستان کې مونږ های شیر چې دی زمونږ د بجلی د پیدا کېدو هم په فرنس آئل باندې جوړو یعنی نور دنیا کې چې کوم دی بجلی چې کوم جوړیږي هغه یا د نیوکلیر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي نو دی وجه چې کله د پټرول پرایس مونږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زمونږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خېږي خو چې اسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او دا غي سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي دا زمونږ لپاره د ټولو نه اسانه طریقه ده د ګورنمنت لپاره چې بس سمپل قیمت ٹیکس سیوا کا فرقہ منگا دا ٹیکس ریوی نا تارگیٹ چھے یا دا نور جگن نا پورا کی گی نا دا زمان سر شارکٹ طریقہ دا چھے بس پا عوام مانے بوج اور وات شو دا آئی میپ کنڈیشن چھے دا پورا کا
نمول جاتوی چھے معیشت خکول لپارا باید دا عام اولس دا خستول توان خکل دیشی او حقا دا سی ممکن دا چھے دوی تا اسانتیا بے ورکل دیشی
فکار دی چھے را منگا یو عام کنزیومر چھے دی یو انڈیویجول چھے دی اگر تا میکسیمم ریلیف ورکو پس زیاد دا وہ پرچیزنگ پاور بے امپروو شی پرچیزنگ پاور امپروو شی اگر با نور زیاد اکنامک ایکٹیویٹیز کی چھے دی اگر بے انوالی او دا گروت تا پارا پکار د چیرې یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چی خی
د پامړل چې پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې شپږ روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کړي لوځي او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوځي دوی نرخونه سیوا کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به وورو د اسلام آباد کی طرح گرائے سے دادات نن دا پختن جگورنے غرزنگ دے و مشرہ دا کامی سملے دا پخوانی غری علی وزیر دے پشمل دا غرزنگ دا نورو یو شمر غلو زمانتینا منظور کل نن پا طرح گرائے سے دادات کی دید زمانتینا تر منظور دے رستا دا پختن جگورنے غرزنگ یو وکیل شاہ پھٹک مشال بھی تول چے مقبلان الہم ندی خوشش شوی د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیر اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو، مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرځبندیز لګول کېږي چې له امله د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی او پوځي چارواکو د نومونو نه ښولو په شرط مشال دي ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې یې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیض صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیض صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړی. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د هېواد سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 19 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال دي ته ویلي چې دا گرفتارۍ د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړې. خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشال دي ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او جوړوي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کېږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعتونو وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي. یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوبلې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راځي په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپل موندنو رپورټ نن د ګل پر خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتر ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتر چې د شویو څېړنو مشري یې کړې تور پورې کړی چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبرو د اتوار پر ورځ په ټولنیزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړی چې طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اتویایمه عمومی غونډه کې چې د ګل پرز پیلېږي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. سفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسامبلۍ په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یوه له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په خوست کې خار کې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر لارو کوڅو په خولو ځینو لختو جوړولو کارونه پیل شوي دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپېریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلی کېږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ښار د اولی دویمې او درېیمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
د دې پروژې دغه دي چې 450 میلیون په دې باندې لګښت راځي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختې او سړکونه جوړېږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مرحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولې باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دې ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزدالې او چټلې سامان مغه ته ویروچ ول شي. دا سینه وی چې دا بیا لختي ته ورسي لختای ډاک وي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره خلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسمل خلې ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضروره خبره ده. په شیدې سره مریضای ورکیږي، د سره خورش کمیږي. دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح بیر بچولی شي. مات نامې دا غوښتنه ده چې باید دغه وایکسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د وري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅکله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دغه چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغه کې د هر ملګري دا فکر وي چې دلته باید به کیفیت کار وشي.
دی ادوانی ورده خوست خرچ په پخوانی نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او دشته موټرو د ګڼګونې په پرتله کوچنی دی.
خود امنیتی اندخنو لکبله د زینو مخکینه یو بند و کوچو څخه د موانی و لری کول په زینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونی سره په خوست ښار کې څناڅه ګڼه ګوڼه کنټرول شوي او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډیر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 1300 کالو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جمینایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر ژر به د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. بلخوا د ماشومانو حقونو فعالان د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو پیښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 1300 کالو څخه کم عمر ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډېر ژر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 1300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
It's good provincial government che gam de khul commitment da ho ko tich o matlab da commitment o shera rehabilitation centers che gam de no roba 7 division headquarters ke jodi filhal che gam de no juvenile sections di tamam jurno ke koshish da re che matlab bagi che gam de no separate sath de shi de sara sara che gam de no already da chuk ke home department da direct domain de no kavim kan de che
اجاز محمد خان وایي چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهبیلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغې خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګرویشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریهبیلیټیشن سنټر خو دې دی خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډرز دی هغې لپاره ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ایکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره بل دا کسټډی چې ده نو هغه کسټډی هم منی ده خو که سپوز داسې اوفینس وي چې هغې کسټډی ضروري ده نو هغه به همدک ابزرویشن هوم به تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې اسټبلش کول نه دي هغې کې هغه هایجین او انوایرمنټ او پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغم پکار دی چوکیدار هم پکار دی.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچه د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 سمودی راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا ضلعه کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغې تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نه شي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړی و خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړی.
قانون دا وی 2018 جوینال جسټس سیستم اکټ دا وی چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی. دې به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبلیټیشن سینټر سره اړشته نه بالکل هغه شکونو ته عملي شکل ورکړی کېږي کوم چې قانون غوښتنه کړې ده. نو د دې رولز په رڼا کې به د هغې حقوقو عملي کول انشور کېږي. مونږ دانش ویلي حکومتونو کې دعوی هم کېږي وعدې هم کېږي خو هغې باندې عمل نه کېږي. او قانون دا وایي رولز دا وایي چې که ماشوم انډر ټرایل دی او که دې کنوکټډ دی نو دی به په جیل کې نه چولی کېږي. دا د ده د رایټس وایلیشن دی. دی به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهالې مرکز ودانی جوړه شوې خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اګست میاشت کې د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د په دې هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښوولې چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي له سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غکو چې آزاد عادلانه منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټري فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفافو او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د څارنې حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 1/15 او 2/24 ماده لاندې دا واضح ده چې که قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 90 ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي. خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یو خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندیو کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندیو په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که د دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو د ګلوبلایزیشن دور دی او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فرینډ فیر الیکشن وقت په وخت او که دا پاکستان د آئین تقاضا ده، پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسز چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دی وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسز په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقه به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 او آئین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
ملي هیمن زاده رپورت مورید د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ور باندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا ده چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښور اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ور باندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا ده چې د په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
دا پیښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله وغیرې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لږ ناروغتیا یي نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوی دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه مون سره ایڈمټ شي کم لیکي ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو، ټیسټ وکړو، بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ لیکنه کیږي کله سړون ته. نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر شړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوم ته موږ اتا علاج وایو چې کوم ته بنګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټي بایوټیک ورکې چې چا مری خراب یې غلمه زیتره مایسن ورکې ګل چا معمولی مسله یې غلک لريتره مایسن دا قصې پیسې سٹارټ کړي ټیک ته دا غوږ نه انټي بایوټیک ریزیسټنس زیات ډیر زیات سیوا شوې ده خلکو ګولیم سي استعمال نه کی په ډېره ګول استعمال کی په ډېره ګول کور کې پری دي
دا په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټي بایوټیک یا جراثیم پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډیر استعمال دی نموړی زیات کړه
شکل منګه یو انټی بایوټیک بار بار استعمال او هغه ته چکم دی یو بکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دی دا بکټیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انټی بایوټیک بیا په بکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي دې د روکتام لپاره به چکم دی دا منګه په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو هغه تبدیلیانې داري چې منګه به د بیماریانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دیو نه به موږ ځان ساتو د ځان به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه منګا های ډوز ګولې رواخلو
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور سمشا سابیا نور سمزا پلار یا سمشا
صابره مور سمون زپلا اینه ټپای زوه هلک ټپ مار اینه ټپای زوه هلک ټپ مار گجرا کی منګه و ټپا ستار.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.